درنو اوریدونکو سلام، نن یک شنبه د کاپ یهود میاشتې یوویشتمه او د مارچ میاشتې دولسمه نیټه ده. روانې نیم ساعته خبرې مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلاوطنه فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټکو غندلې. یوناما پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا په مزار شریف کې تازه پیښه ورته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړای شي. پرون د مزار شریف په تیبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن واژه او د خبریالانو په ګډون 8 تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څنګه تیره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شرطافیر رافایلا یودچا سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبان الله هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي. برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظم برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې. پرون شنبه هم د ترکیې په جنوب لویدیځ اژه سمندر کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په یوه رابری کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان و. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د 2 هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلی په فضا کې د 6 میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلی نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله 2 وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مهاجر یرغل وروسته دغه ستورمزلی په 13 اکتوبر میاشت کې د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږل شول. او په هند کې پولیسو 3 کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه یې خوړلې وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي دي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت نا وخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن وي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله د غوایان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې واوري یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګزرن یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته.
په دې سره د پولیو وایروس د انتقال خطر شتون لري.
په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حمله زیات شوې دي؟
له دغسې پیښو څخه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو بوی راځي.
او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقه د غنو هیوادونو خبرګونونه پارولي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د مشمنو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لګاونډوي هیوادونو افغانستان ته ل راستنیدونکو سره د ګزارن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه وایي دوی پر پوله ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او ل راستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. په افغانستان کې سکل د ګزارن د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر میلادي کال دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا هم په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د وایروس د لیک خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکا مسؤل کمال شاه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته پتلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو د دې سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري، نو په دې اساس باندې کله چې افغانستان ته داخليږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو ممکن له روسي کله د افغانستان ته داخليږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین شي.
پراون میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادی کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې ډیر دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
هم په شرقي حوزه کې د تورخم د لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لوري سره راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین شوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او پویالو یا ډندونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو لاره نور تخپريږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې لهم د پولیو وایروس پکې ختم شوی نه دی.
و موردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا گاونډوي هیوادونو د افغانستان ته ل راستنیدونکو سره د ګزارن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیست تاسو کولای شئ د رادیو ترڅنګ موږ خبرونه زموږ په وی پاڼه هم وګورئ او د ورځې له مهمو مسایلو ځان خبر کړئ. د بلخ ولایت په طبيان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو لوي غونډه به پاړه بلا بلا سرګندونی د دې ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویانا سیف وزیر له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې په پیخه کې د پینځو خبريالانو په ګډون درې ماشومان ټپین شوي او یو کس چې د دې مرکز ساتونکو وژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري بیا په دې 14 کې د وژل شوی کسانو شمیر درې او د ټپینو 15 لس خودل شوی. نور جزئیات خاطر پردیس پر راپور کې
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبريال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننې 14 کې ټپي شوی لا ازادي رادیو سره خبرو کې لپی خې د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفاتو او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله چاودنه وشوه. موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبریال چې ما ولیده وضعیت یې ډېر خراب و. د پژواک خبري اژانس خبریال و. له بده مرغه مخ او ویښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې یې هم چې فکر کوم ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
چاودنه شاوخوا یولس بجې د بلخ ولایت د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په غونډه کې وشوه. د دغه چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل څرګندونې کیږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنی قومندانۍ ویان آصف وزیري په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه چاودنې په ترڅ کې بعد وخت نه زموږ 15 تنه خبريالان ټپیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وزیر وای دی په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستۍ او جزئیات لپاره چیرډنی کوي. خو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې په دې 14 کې دوه کسه وژل شوې او 12 خبريالان ټپین شوې دي. دغه کمیټې د وژل شوې او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یانه وی چې په یاده 14 کې درې کسه وژل شوې او 15 نور ټپین شوې دي. نه هم ویلي چې ټپین ټول خبريالان دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امور ابتدایی که ما
هغه لمړني ارقام چې لمخ سره دی او د خپل استاد نوم په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال از موږ 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکو ټپین شوې دي.
زخمی شدن شون هستین.
د رسنیو د غملاتړ بنسټونو په خبريالانو د غشان بریدونه په کلک ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تیبيان فرهنګي مرکز سره پیوي وداني کې دی. د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه چاودنه کې د تیبيان فرهنګي مرکز او اوا خبري اژانس خبريالانو او کارکونکو ته مرګ شوبله وخته خو کرشميري نه دی وړاندې کړی. د یاد مرکز د خبر پر بنسټ دا چاودنه د تیبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشو چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 15 خبريالانو پکې ګډون کړی وو. تر اوسه د دې چاودنې مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلای. خو د پنځشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والی محمد داوود مزمل باندې د چاودنې مسولیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شو او څلور کسانو پکې ټپیان شو د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو.
و موردل چې په بلخ کې په یو 14 کې درې کسان وشل شوی او 15 تنه چې خبريالان دي ټپیان شوی دي. د دې ترڅنګ په دې ولایت کې د پنځم پورس د طالبانو والی مولا محمد داوود مزمل هم وشل شو. په ورسته کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا حمله ډیره شوې. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسولیت منلای وو. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ورسته کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حمله زیات شوې دي.
کچیر دې مسلې ته لڅېړنیز زاوی وکتل سينو لدغه سپیر څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافات بوې راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د لومړی ورځې د اختلافات وو او د اختلافات راستر بلې ډېرې د لوس او ستر رسیدلې دي. افغانستان سره ویشل سوي دی، قدرت سره ویشل سوي دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامی قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځنی وخت د دې حکومت او عوامر د ځین نور طالب مشرانو غټې ګواشي او دغه شوالیان لکه د بل خوانی حوالی چې په پیښه کې وژل سو او بیا د کندهار حوالی وفات شو وس د بلخ سرپرست حوالی سوي دی. دا د ولایت تر سویر دی هغه شوق او زهوق او هغه صلاحیتونه لور سوي او دا په ګواش بدلیدل. زه ډاډه یم چې دغه پیښه د طالبانو خپل منځي اختلافات دي او بدنه نه کړه پیښه دي. نو طبي خبره ده چې دی بیا د خپل مسولیت نه مني مسولیت یو بل ډله منی اکثره وخت هغه سي پيش مسوليتونه چې په خام طالبانو کوله د جمهوریت په محل باندې چې هغه به د ولس اسلام الله لپاره وینو بیا به د داعش څخه د مسوليت په منی موسم دغه شي ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د خیلان کیږي چې دا پيش مسوليت یې ومنلای دی. نو تر ډیره بریده دغه سي پيش لوی لامل زه هم دغه بولم چې د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسولیت د داعش خراسان څنګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپه دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو غواښ دی او لباده من افغانستان اوس په دغه سي جغرافيه بدل سو دی چې هر ترهګر ډلې د هر نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنی جوړ سوی دی به صاحب دی به درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو ترهګر ډاله ده او بیا د نورو هوادونو د نیابتي جګړو عسكر دی نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې د نورو ترهګر وډارو کغه سیمه ایز وي کې کورنۍ وي او کڼړیواله ترهګر ډلې وي یو مخنیوي کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې ترهګر ډلې او نیابتي ډلې د سیمه د هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا غواښ په ورسره بلې ډیری
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري
په دې کې هیڅ شک نشته چې د پیژې چې دغه سپیش تر شا څوک دی مثلا د بغداد افغاني والی نږدې ملګری به خبر دی چې د پیژې تر شا چا لاس وو نو عواقب شنه وی عواقب شه په دې ځکه نه وی چې د یغه فکری سیاسي اختلافات په وسلوال اختلافات بدلیږي او دا وسلوال اختلافات په ټول کې د افغانستان لپاره شنه دی لکن د دې د نظام د لپاره ټول لوی غواښ هم دغه دی د دې نظام ک لنګیږي او ډېر ژر چړنګیږي هغه به له دغه سي داخلي اختلافات او داخلي وسلوال اختلافات له کبله لنګیږي او د دې څرک وس لګیدلې دی
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي د سازمان په خپل یو تازه اعلامیه کې دا کړی چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیرو افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی د بخښنې نړیوال سازمان د ادا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پېښې ډېرې شوې په دې اړه راپور لایو خبرتیا ورسته
azadiradio.com
امین الحق چې په تیر جمهوریت حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نو وړي تیر شپه د کونړ په مرکز صدابات کې وژل شوی د امین الحق د تر زوی رحمان الله قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل نو وړي له ژوند کې دوه ورځې په خوړ کې غورځول شوی بو د قاضی خیل په وینا د تر زوی مخ کې د کونړ امنیه قومندانۍ کې پولیس وو او له دې ورها خو یې له هیڅ سره ستونزه نه درلوده هغه ازادي رادیو ته وویل
ما خام پورې دلته په کور کې وو ما خام نه ورسته د کور نه راوته د سین په غاړه دی اوجره سره د نرسته به هیڅ څه معلومات نه لري نو کور نو ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي ته امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه د خور کې نو تاسو د کور غړی تاسو راشه به منګل ته ورغلو خو خور کې وو به منګا د غزین هسپتال ته انتقال کړ نو به د غزین جسد را انتقال کو کوړه
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی د دې ترڅنګ په سریپول ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې دا کړی چې طالب وسلواله د فبروري 28 نیټه کوړه ورننوتی او په دولونو ایجنسی تیرای کړی دا ویډیو لته ورو ورځو راهیسی په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د دې پیښې لرسنې زیدو ورسته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې جر تر جره دې په دې اړه څېړنې وکړي بل خو د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه هم تیر شپه نه وخت په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو لبیا واکمنې دو ورسته د بشري حقوقو د سرغړونو او توتريخوالي یو نوې دوره پیل کړې ده د سازمان ادا کړی چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې شمنې نه دی پوره کړي برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړي او په ډیر ډاډ بشري حقوقو نقصوي د بخښنې نړیوال سازمان د غشان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک د بیان ازادي مدني فعالیتونو عادلانه محاکمو او نورو حقوقو څخه محروم کړي دي د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو ټول حقوقو تر پښو لاندې شوی او زرګون افغانان زندانی شوی زورول شوی تریتم شوی او حتی وشل شوی دی چې لدی عمله اوس خبري اعلان د بشري او مدني حقوقو فعالان هنرمندان پوهان او مذهبي او قومي لګکی له خطر سره مخ دي د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو په برخه کې سرغړونې ودروي او د خزو په ګډون ټول افغانانو ته د حقوقي حقونه ورکړي د سازمان د غوښتنه هم کړي چې درنو او مؤثر چړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقوقو د نقص او جنگي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو خپل سرونیونو او زندان کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخه کې محکمې عادلانه پریکړه وکړي د بشری حقوقو د نقص په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بخښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي، او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې موافقې هرکلی کړی. د چارو څارونکي وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تیرو کلونو رقابتونو د سیمې پر وضعیت منفي اغیز کړی وو. د دې موافقې لاسلیک د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ دا هم په دې اړه راپور.
سعودی عربستان او ایران چې په سیمه کې د یو بل سخت رقیبان ګڼل کیږي، تر کلونو سیالیو او دښمنۍ وروسته تیره جمعه د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا احیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې پرونی په باب ځینو هیوادونو عکس العمل وشود. ریاض او تهران اوس منلې چې خپل سفارتونه به هم په دو میاشتو کې بیرته پرانیزي او خپلې اړیکې به عادي کړي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د دې موافقې لاسلیک او د دوو سیمه ییزو رقیبانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا پیل پر افغانستان هم اغیز کوي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا موافقه تر ډیره د سیمې د بل اقتصادي قدرت چین په منځګړتوب لاسلیک شوه.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هوکړه د چین په هڅو رامنځته شوی. چین غواړي چې په سیمه کې یو مسالمت آمیز همکاري ترسره شي په عوض دې چې دغه رقابتونه زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د تهران او ریاض ترمنځ د موافقې د لاسلیک هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دې اړه په خپل ټویټر کې د اعلامیې متن خپور کړی چې په کې راغلی د وزارت د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا پیل په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو یو مثبت او مهم ګام بولي. د سیاسي چارو کتونکو وایي سعودي او ایران په تیرو څو لسیزو کې په یو نه یو ډول د افغانستان په قضایاو کې هم دخیل وو چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیالو ډلو سیاسي مالی او پوځي ملاتړ کاوه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي د دې موافقې لاسلیک پر افغانستان یو لړ تاثیرات لري.
سعودي عربستان او ایران په یمن کې په نحو د انهاو د یمن په جګړه کې ښکیل دي او کوشش دا کوي چې په دغه ذریعه ایران وهڅول شي چې د یمن د اوسیانو نه دوی لاس واخلي او هغوی سره مرستې کمې کړي. بل د تیلو مسله ده چې د تیلو نرخ او د تیلو په بیه کې که سعودي عربستان او ایران په یو نظر ولاړ دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په مجموع کې د دوی همکاري کیدای شي چې افغانستان لپاره ګټورې نسبت د دې نه چې دوی په افغانستان کې په رقابتي جګړو بوختي. دا د افغانستان په ګټه ده چې دوی په یو همکاري کې په سیمه ییز همکاري کې سره واقع شي.
د متحده عربی اماراتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید پرون شنبه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د موافقې لاسلیک د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر د دې موافقې په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د جګړې د ختمولو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز کړکیچ د حل لپاره د هر ډول هڅې هرکلی کوي. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال له ایران سره وروسته له حقي اړیکې وشلولې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. دا حمله د هغو ناکراریو په لړ کې وشوه چې د ریاض لخوا د یو شی مذهبي مشر تر اعدام وروسته پیل شوې وي.
له خبرونو ور اخوا
یا یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو ډیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای وکړل. د دې بنسټ مسولین وایي د ډلایزو ودونو هدف د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له امله واده نه شي کولی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بیوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولای چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم. نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله او مې نشو کولای چې زه خپل واده وکړم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړم چې نقده پیسې د واده را پیدا کړم.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې اوسکار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوست له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د یو دېرش ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یو لسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن یو لسنیم دوره د جمعي اسلامي واده ده. تنها د کابل خلک نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربیره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلۍ واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښت نه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولای چې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي راډیو د راډیو ترڅنګ زموږ د ویبپاڼې له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو .com. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته زموږ همکار کتنه کړې چې د افغانستان په اړه مهم ټکي را سره شریکوي.
د لویدیز ګڼو چاپي خپرونو په مزار شریف کې د شنبې د ورځې د 14 په اړه مطلب خپره کړی دی. دا 14 د ښار په دوهمه امنیتي حوزه کې د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د غونډې پر مهال وشوه. ګلوبل اینډ میل لیکي دویورزی روسه د بلخ په مرکز کې دا 14 وشوه چې هلته د طالبانو والی مولوی محمد داود مسمل او دوه تنه نور په وی 14 کې چې دایښ مسولیت ومانه ووشل شول. د خبرونې په باور طالبان ول هم د خپل والی د وشلو د پیښو تحقیقات کول چې دا بل 14 په مزار شریف کې وشوه. میل آنلاین خبرونه د مزار شریف د پرونی 14 د خمسه پلو کسانو یو واکس پور کړي چې پکې درې تنه شکاري چې جامع په بینو لړلې دی او شاړي. میل آنلاین هم د پنځنبه د ورځې پیښه اشاره کوي او لیکي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو تربیه وکمنې راورسته د دوی د بلخ والی تر ټولو جګپړې استاسې د چغو وشل شو. نیویارک پوسټ خبرونه د پرونی پیښې درې عکسونه خبره کړې دي. په یو کې پووینو لړلې کسان ناشتي، په بلاکس کې یو خبريال خپل ماته کمر په لاس کې نیولې ده. په درې ماکس کې هم هغه کوټه ښکاری چې 14 نه پکې شوې ده. هلته ماته څوکۍ او وسایل ښکاری. نیویارک پوسټ لیکي چې د طالبانو یو ځینې مهم مخالف دایشته چې د دوی له بیا وکمنۍ راورسته د طالبانو پر غړیو او شیعه اقلیت ګڼډ پریتونه کړې دي. واشنگتن اگزمینر رسپانی بیا له افغانستانه د کډوالو د اصولو د برخې د وی مسولې کاترین چوانس لیکنه خبره کړې ده. چوانس د امام پونوم له امریکایي پوځانو سره د یو افغان شپاړونکو په وینا لیکي چې دای یو لاغو کسانو څخه چې طالبان په سګر سیدل. امام وای چې د 2020 کال په اگست کې د امریکایي پوجانو تربتلو ورسته د تزنګ راغی چې هوایي ډګر ته پاسپورت سره راشه. امام څرګندوي چې د طالبانو له لوري د دل لپاره یو دامو چوان سوړندلی کې چې دی له یو شمیر نورو سره د تخلیل یو پروګرام جوړ کړ، خو یو هم تجربه نه لرله او د بهرنیو هیوادو د حکومتونو له تګلارې سره هم آشنا نه و، اما بیا یې هم له دې رضاکارانه هڅو لاسوانه اخیست. د مقالې لیکوال بیا لیکي چې دوی څو اونۍ له امام سره کار وکړ، هغه ته یې نوی ټلیفون ورکړ، خوندي ځای ته انتقال کړ او څو میاشتې وروسته یې د افغانستان وویست. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې امام موس د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې هڅه کوي چې هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی.